سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام شپږ بجې دي. تاسو زموږ کله ساتي رادیو نه اوري اوس د زده رادیو خبرونه څلور ویشت ساعته دوام لري. د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندو څپوندو نسی او شپږ ویشت مترو او د مخام د شپږو د سهار تر شپږو په منځني څپه دوه شپږ نوي خبري مجله په خبرونه پیلو. د طالبانو له لوري د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو د نه خپرېدو په لړ کې په هلمند ولایت کې تلویزیوني خپرونې بند شوې دي. د افغانستان د خبرالانو مرکز نن دا خبرو کړې دي او په یو بیان کې په دې اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده چې داسې کارونه په بدې پایلې ولري. هلمند څلورم ولایت دی چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرېدل پکې ممنوع شول. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په وروستیو کې فرانس پرېس خبري اژانس ته ویلي وو چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو او فلمونو اخیستل به په تدریجي توګه په ټول افغانستان کې بند شي. د طالبانو د اقدام د رسنیو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه خپرولې دي. چین اعلان کړی دی چې د افغانستان پر صادراتو به مالیه معاف کړي. د خبر په افغانستان کې د چین سفیر نن پر ایکس باندې په خاني ټویټر خبر کړی دی. په افغانستان کې د چین سفیر جاواشنګ او ورسره پلاوی پرون په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره په همدې تړاو خبرې کړې وې. د طالبان تر واک لاندې بختر خبرې اژانس څرګندوي چې د مالیه به د ډسمبر له میاشتې وروسته نه اخیستل کیږي. افغانستان پروس کال چین ته د څلر شپیتو میلیونو ډالرو پارزخ صادرات لرل. چین یو له هغو محدودو هیوادونو څخه دی چې په کابل کې د واکمنو طالبانو له حکومت سره نږدې روابط لري او پیکینګ یې د دوی سفیر هم منلی دی. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د حکومتي ملیشو ځواک پر پوستې په برید کې لږ تر لږه لس ملیشي ځواکونه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. پاکستاني رسنیو نن د امنیتي سرچینو په حواله ویلي چې برید تېر ماښام پیل شوی وو او د شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ. امنیتي چارواکو ویلي چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ لس ملیشه ځواکونه وژل شوي او دې ته په کتو چې د ټپیانو حالت نازک دی احتمال شته چې د تلفاتو شمېر لوړ شي. طریقه طالبان پاکستان ټي ټي پی د دبریت مسولیت منل دي. پرون د پاکستان پوز را کړی و چې د خیبر پختونخوا په بجول سالې کې د ټي ټي پی یو قومندان او دوه سانمرګو په شمول نه غړي وشالي و. د اوکراین د ولسمشر په وینا روسیا غواړي چې د شمالي کوریا پوځیان سر له یک شنبه یا دو شنبه په جنگي سیمو کې ځای پر ځای کړي. ولادیمیر زلنسکی پر شمالي کوریا او روسیې د نړیوال فشار غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو قوانین ته درناوی وکړي. د اوکراین پوځي استخباراتو د پنج شنبه پر ورځ ویلي چې د اکتوبر په درویشتمه د روسیې کرسک سیمې ته د شمالي کوریا پوځیان رسیدلي دي. واشنگتن د چهارشنبه پورس خبر ورکړی و چې د شمالي کوریا 3000 سرتیری په روسیې کې ځای پر ځای شوی دی. د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین وایي چې څلونکي لا هم د مسله څاري او پینګیانګ به د دې پایلې وګوري چې له روسیې سره مستقیما مرسته کوي. د لبنان دولتي اژانس خبر ورکړی دی چې د دې هیواد په جنوب کې نن د خبرالانو پر یو مرکز د بمباری په ترڅ کې د رسنیو درې کارکوونکي وژل شوي دي. په بیروت کې میشت المدین تلویزیون ویلي چې په وژل شوو کې دوه تنه د دوی همکاران دي. المنار تلویزیون چې بیا د خسبا په سیمه کې د خپل یو کمرمین واسام قاسم د وژلو خبر ورکړی ویلي دي چې دغه تلویزیون د حزب الله ډلې پورې تړلې دی. اسرائیلي ځواکونو تر بمباری ومخ کې د سیمو خلکو ته خبرداری نه ورکړی او د افغانستان او هند الف لوبډلو ترمنځ لوبه پیل شوه. افغان لوبډلې پچه ګټلې ده او توپوهنه یې غوره کړې ده. په دې اړه به نور جزئیات وروسته درکړو. خبرونه مو واوریدل او وړاندې سره د مطالې واوریدل شي. د ملګرو ملتونو یو شمېر چارواکو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو لپاره پر طالبانو فشار زیات کړي. خو دغه فشارونه ولې پایلې نه لري؟ باندې په راپور کې درته وایم. ولې خلک له افغانستانه وځي؟
کور کراګانې ډېرې وې، د برق بلونه ډېر و، چې هغه د موږ د وس نه بهار ول.
خو دغه کسان چې ګوندوی هیوادونو ته کډوال کیږي هلته ژوند څنګه ده او کبه تر استانه شي په افغانستان کې ژوند هوسا کیږي او کنه وړاندې پراپور کې درته وایي لا دې سربیرا د افغان هنرمندانو ژوند ته کیږي
منگا اس پتر دو ملکوں کے دیر کو بد حالت کے ہنرمندان اسی کی دخل ہنر نہ دیر لری
دا هنرمندانو شکایتونه به هم درته ولرو نړیوال مطالبو ته هم تنکی بود امریکا ټاکنې په اړه باندې هم جزئیات شته نور مطالب هم شته مطالب لپاره
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو سفرید سیال شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې لا ټولنې او حکومتولۍ د خزو شدید محرومیت په دغه هیواد کې د خزو د حقونو په برخه کې ښکارا شاتک پګوته کوي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد د خزو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وی غونډې ته په خبرو کې د خزو د حقونو د خوندیتوب لپاره پر ګډو هڅو ټینګار کړی دی تفصیل خطر پردیس نورو
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د خزو انجنونو د ناسم وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام ملګری ملتونه وایي د افغان خزو محرومیت په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې شاتک خي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد پرون پنځشنبه د اکتوبر 23 د خزو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وی غونډې ته په دې اړه وویل
په افغانستان کې له ټولنې او حکومت ولې د ښځو شدید محرومیت دلته افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې کار شاتک دی دا مهمه ده چې موږ په افغانستان او له هغې وړاندې د میرمنو د ملاتړ په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړو او د هغوی د حقونو د دفاع لپاره په هر ځای او هر فرصت کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړو
نوموړي وویل په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره زیاتو هڅو او همغږۍ ته اړتیا شته د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي مشرې سیما بهوس هم د ښځو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې ته ویلي چې میلیونونه افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې له لومړنیو حقونو بې برخې شوي او د زندانیانو په څیر ژوند کوي
موږ د هغو میلیونونو افغانو ښځو او نجونو د ویرې یادونه کوو چې له زده کړو راتلونکې او خپل غږ څخه محروم شوي دي دوی اړ وستل شوي چې غلي شي او په خپلو کورونو کې د زندانیانو په څیر ژوند وکړي
طالبانو تازه د بشري حقوقو د اندېښنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې په کراتو ادعا کړي چې د ټولو په ځانګړي توګه د ښځو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي طالبانو په افغانستان کې په بیا واکمنېدو سره پر افغان جنو خزو له زده کړو او کار څخه د دوی راګرځولو په ګډون ګڼ محدودیتونه ولګول تازه د بریکس سازمان په شپاړسمه سرمشریزه کې هم غوړو هیوادونو په افغانستان کې د خزو جنو او قومي لګکیو په ګډون د ټولو افغانانو د بنسټیزو حقونو پر ساتنې ټینګار کړی دی د خزو د حقونو فعال شکریا بارګزی وی پر افغان میرمنو او جنو د طالبانو لوري وضع شوي محدودیتونه له انساني او اسلامي اساساتو سره په ټکر کې دي
فکر کوم چې طالبان تر ننه پورې هم په دې باندې قانع نه دي چې په افغانستان کې د تعریف شوي حقوق د افغانستان د خلکو معلوم نه دی تر ننه نو زه فکر کوم چې طالبان ته هم په کار ده چې خپل پالیسیو کې بیا کتنه وکړي کوم قرائت چې دوی د شریعت نه لري حتی اسلامي وادونه پر ضد ودرېدل او په غي باندې خبرګون وخوده افغانستان یوازینی اسلامي نظام نه دی نور اسلامي ملک
د یادونه ده چې ملګری ملتونه په داسې حال کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه دا څرګندونه کوي چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي و چې یوازې په خبرو د طالبانو د ځپونکو اقداماتو مخه نشي نیول کېدای بلکې په دې برخه کې باید پیاوړي اقدامات وشي او حکومتونه له طالبانو سره حساب کتاب وکړي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشتا ته افغانستان د هندستان په وړاندې توپوهنه غوره کړه د آسیا ایمرجنګ جام په دویمه نیمه پایلوبه کې د افغانستان الف لوبډلې د هندستان الف لوبډلې په وړاندې په 4 ګټل او توپوهنه غوره کړې ده دغه سیالۍ چې نن جمعه د عمان په کوربتوب ترسره کیږي د کابل پر مهال شپږ بجې پیل شوې د دې لوبې ګټونکي لوبډله به د اکتوبر په 20 نیټه د سریلانکا الف لوبډلې په وړاندې پایلوبه ولوبوي په نننۍ سیالۍ کې د افغانستان لپاره سید صادق العتل، زبید اکبری، درویش رسولی، محمد اسحاق، شرف الدین اشرف، کریم جنت، شاهد الله، عبدالرحمن، علی محمد غزنفر، قیس احمد او بلال سمی لوبه کوي. په دې اړه به نور جزئیات هم درکوو، خو اوس ورځو د کډوالو راپورته. د کډوالو نړیوال سازمان وایي د اکتوبر په لومړیو دوه اونیو کې شاوخوا 15,500 افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. تفصیل سنا کاکړ نورو.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د اکتوبر تر 15 نیټې 15,513 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي، چې له ډلې یې 648 کسان په جبري ډول ستانه کړل شوي دي. د IOM د تازه راپور له مخې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی راغلی چې دا شمېرې د سپتمبر میاشتې د دوه وروستیو اونیو په پرتله 8% زیاتوالی ښیي. په راپور کې دغه شان زیاته شوې، که څه هم د تیرو راپورونو له مخې ډېری افغانان د نیول کېدو له ویرې له پاکستانه وتل، خو اوس دغه افغانانو په شمېرو کې هم زیاتوالی راغلی چې د کور د کرایې او د خدماتو د بل ورکولو د توان نه درلودو له امله له دې هېواد افغانستان ته ستنېږي. دا یو هم د راپور له مخې 15% افغانان د کور د کرایې او 40% د خدماتو د بل د تادیه کولو د توان نه درلودو او 10% د کار د نشټوالي له امله د پاکستان پریښودو ته اړ شوي. یو شمېر هغه افغانان چې په روان زیږدیز کال کې له پاکستانه ستانه شوي دي هم دا خبره مني، وایي په یاد هېواد کې له ډېرو ستونزو سره مخ و، له همدې امله خپل هېواد ته ستانه شول. یو له دوی څخه عبدالرحمن چې اوس په ننګرهار ولایت کې استوګندی ازادي راډیو ته وویل:
زه تا لامل دا ایشیم نو د کور کراګانې ډېرې وې، د برق بلونه ډېر ول، چې هغه زمونږ د وس نه بهر ول تقریبا 15,000 روپۍ د کور کرا او برق بل جوړېده. نو دا به مونږ څونه پیدا کول چې د برق بل هم ورکو او خپلو وړو او د کور خرچ هم چلوله.
خود رسنه شوی شکایت کوي، وای په افغانستان هم موسنه دی او ژوند یې لګنون ننګونو سره مخ دی. له پاکستان یو بل تازه رسون شوی افغان عزیز الله چې په میدان وردګو ولایت کې اوسیږي وای:
کله زیاتی دی صحت باس کې بیکاری ده، روزګاری ته کې دي ټیکا خایب ده، ته پوره کولای نه شو. دا سه یو زمينه د کار ځل نه ده برابر. کورونا ټول زړه کورونا دی جوړ کورونا نشته، تورونو کورونو کې مړولې دي، خورونه ټول خراب، نو د شمی خطره مشکلات بيخي ډیر دي.
د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM د راپور مخې ته 2023 کال د سپتمبر 15 را په دې خوا نږدې 1,00,000 افغانان له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي، چې 40% یا څه باندې 2,50,000 یوازې په روان زیږدیز کال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د بېکارۍ، بېوزلۍ، امنیتي ستونزو او په بېلابېلو برخو کې د طالبانو د محدودیتونو له امله یو شمېر هیوادونو، په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول، چې هلته هم د اقتصادي ستونزو تر څنګ د دې هیوادونو د پولیسو لخوا د لازمو اسنادو نه درلودو له امله له ځورونې، نیونې او بېتستونې له ګواښ سره مخ دي. د کډوالې نړیوال سازمان د تلې په دې شمه په یو راپور کې ویلي وو چې د روان 31 کال جولای تر سپتمبر میاشتې پورې 1,650,000 افغانان له خپل هیواده وتلي دي.
وړاندې به منځني ختیځ ته هم ورشو، خو تر هغې وړاندې ورځو د امریکا را روانو ټاکنو ته. الکترالیک کالج یا ټاکنیز پلاوی څنګه د متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ کله چې امریکایان را روان نومبر میاشت کې رای ورکوي، د دوی رایې په مستقیم ډول ګټونکی نه ټاکي، بلکې د الکترالیک کالج یا ټاکنیز پلاوی په نوم یو پیچلی سیستم د امریکا راتلونکی جمهور رئیس انتخابوي. دا چې دا سیستم څنګه دی، صفی الله ستانگزی په دې راپور کې په ډېر جزئیات راټول
کړی. د 2023 کال د نومبر 15مه د هغه ورځ ده چې امریکایان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د رای ګیري مرکزونو ته ورځي، خو دا یو اسانه بهیر نه دی. پرای پانه کې د دوو کاندیدانو نمونه دي، د جمهور غوښتونکو د نوماند ډونالد ټرمپ او د هغه د سیالې د ډیموکراتانو د استازي کاملا هاریس. خلک په مستقیم توګه دغو کسانو ته رایه نه ورکوي، پر ځای یې الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی ولسمشر ټاکي. ولې الیکټرل کالج د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ دا سیستم د متحده ایالاتونو د بنسټګرو پلرونو لخوا رامنځته شوی. دوی د داسې نظام په لټه کې وو چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به تر ټولو عادلانه لار وي. په عمومي رای ګیري کې هر سړی یوه رایه لري، مګر په دې طریقه کې ګڼ میشت ایالتونه هغه ایالتونه تر سیوري لاندې راولي چې نفوس یې کم دی. د بیلګې په توګه د کالیفورنیا جمعیت 9.5 میلیونه ته رسیږي، چې د 10 ایالتونو له ټولیز شمېره زیات دی. د عمومي رای ګیري دا سیستم د فدرالیزم اصول کمزوري کوي. د امریکا بنسټګرو د فدرالیزم اصول د امریکا د اساسي قانون اساس باله. خبره دا ده چې کانګرس ولې جمهور رئیس نه ټاکي. که چیرته کانګرس دا دنده په غاړه درلودای، اجرایه قوه به د مقننې قوې تر نفوذ لاندې راغلې وه، چې چې دا د قواو د تفکیک او خپلواکۍ له اصل سره ټکر لري. الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی د مستقیمي او غیر مستقیمي رایې یو ډول مشارکت دی. الیکټرل کالج څنګه کار کوي؟ هر ایالت په کانګرس کې د خپلو سناتورانو او استادو په برابر الیکټوران یا ټاکونکي لري. الیکټر یا ټاکونکي هغه څوک وي چې په ټاکنیز پلاوی کې د خپل ایالت په استازولۍ د رایې حق ولري. د بیلګې په توګه وایمنګ چې د امریکا له ټولو کم نفوسه ایالت دی او 15 لک اوسیدونکي لري، په کانګرس کې 2 سناتور او 1 استازی لري، نو په همدې برابر الیکټرال رای کاروي. په وړاندې کالیفورنیا چې 9.5 میلیونه نفوس لري، 2 سناتوران او 250 استازی لري، په مجموع کې 450 الیکټرال رای خپلوي. اوس د خلکو د تعداد په حساب کالیفورنیا د وایمنګ 8 برابره ده، خو په ټاکنیز پلاوي کې توپیر یوازې 13 برابره کیږي. په مجموع کې 538 الیکټرال رای په 500 ایالتونو او د کولمبیا په ناحیه باندې وشل شوي. څوک د ټاکنیز پلاوي غړي انتخابوي؟ معمولا سیاسي ګوندونه الیکټران یا ټاکونکي انتخابوي. ټاکونکي موظف دي هغه نومان ته رایه ورکړي چې دوی په ایالت کې بریالی شوی وي، مګر ځینې وختونه دا الیکټران یا ټاکونکي ممکن بل کاندید ته رایه ورکړي. په 2014 کال کې لسو په اصطلاح وعده خلافو الیکټورانو د ژمنو خلاف رایه ورکړه. لسو ټاکونکو اتو هیلری کلینټن ته رایه ورنکړه او 2 نورې هم ډونالډ ټرمپ ته رایه ورکولو ډاډه وکړه. که څه هم دې کار د ټاکنو په وروستۍ پایلې اغیز ونه کړ، خو ګڼو ایالتونو د هغه څه لپاره جریمې وضع کړې چې بې باوره رایه بلل کېږي. د رایو شمیرلو څرنګوالی: رای په خپلواکه توګه د هر ایالت او د متحدو ایالتونو د پلازمینې واشنگتن ډی سی لخوا شمیرل کېږي. د نبراسکا او مین څخه پرته ګټونکي هر څه خپلوي سیستم پلی کېږي، یعنی که یو کاندید هاته په لږ توپیر وګټي د هغه ایالت ټولې انتخاباتي رایې ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو لپاره یو نوماند لږ تر لږه 200 اویا ټاکنیزو رایو ته اړتیا لري. دا ممکنه ده چې یو کاندید د خلکو د اکثریت یا عمومي رایې له ګټلو پرته بریالی شي. مثلا په 2000 میلادي کال کې جورج دبلیو بوش الیکټرال کالجونه وګټل، په داسې حال کې چې د هغه ډیموکرات سیال الګور په ملي کچه 500,000 ډېره رایې ګټلې وې. په 2016 کال کې هم ډونالډ ټرمپ په داسې حال کې چې له خپل سیالې هیلری کلینټن څخه 3 میلیونه رایې کم و، جمهور رئیس شو، ځکه ډېر الیکټرال کالجونه یې خپل کړي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونه کې یادونه وکړه، افغانستان د هند په وړاندې توپهنه غوره کړې ده. د آسیا د ایمرجنګ جام په دویمه نیمه پایلوبه کې د افغانستان الف لوبډله د هندوستان الف لوبډلې په وړاندې پچی وګټله او توپهنه یې غوره کړې ده. دغه سیالۍ نن ماښام 6 بجې پیل شوې د عمان په کوربه توپ باندې، او د دې لوبې ګټونکې لوبډله به د اکتوبر په 6 و 20 نیټه د سریلانکا له الف لوبډلې سره پایلوبه کوي. په سیالی کې د افغانستان لپاره صدیق الله اتل، زبید اکبری، درویش رسولی، محمد اسحاق، شرف الدین اشرف، کریم جنت، شاهد الله، عبدالرحمن، علی محمد غزنفر، قیس احمد او بلال سمی لوبه کوي. په دې اړه به نور جزئیات وروسته هم درکړو. اوس راځو یو نړیواله موضوع اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ له سفر وروسته لندن ته په دې نیت رسیدلی دی چې د منځني ختیځ شخړې له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. انتونی بلینکن په غزه او لبنان کې د جګړې پای ته رسیدو لپاره هیله مند دی. تفصیل د احمد چی برنورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن په لندن کې وویل چې په لبنان کې د اسرائیل او ایران ملاتړې حزب الله ډلې ترمنځ د شخړو د پای ته رسیدو لپاره د ملکیانو د خوندیتوب په خاطر ډیپلوماتیک حل لارې ته سمدستي اړتیا شته. حزب الله ډله واشنگتن د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او اروپایي ټولنه د حزب الله پوځي څانګه په تورلس کې شامله کړې ده. دا ډله د لبنان پر لویه جنوبي برخه واکمنه ده. په لندن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره تر 2 اړخیزې غونډې مخکې د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن اسفتی وویل چې د غزې په شمالي سیمو کې قومي تصفیه روانه ده، چیرته چې اسرائیلي ځواکونو په روسي اونیو کې خپل پوځي کمپاین ګړندی کړی دی. انتونی بلینکن لندن ته د منځني ختیځ له سفره رسیدلی دی. دا په غزه کې د حماس د مشر یحیی سنوار تر وژلو وروسته سیمې ته د بلینکن لومړی سفر و. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ته به ترهګرې ډلې په توګه پیژني. بلینکن نن په لندن کې هیله ښکاره کړه چې د سینوار مرګ به په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو زمینه مساعده کړي. ښاغلی بلینکن روانه اونۍ د منځني ختیځ د سفر پر مهال په لبنان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره هم غونډې لرلې. اسرائیل تیره میاشت د حزب الله ډلې پر ضد په لبنان کې پلي عملیات پیل کړل او هوایي بریدونه یې زیات کړل، چې له امله دولس لکه خلک د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. انتونی بلینکن وویل چې په لبنان کې د ملکی تلفاتو مخنیوی باید وشي او د لبنان پوځیان هم د جګړې په منځ کې ایثار نشي. اسرائیل وایي چې د لبنان د جګړې څخه هدف دا دی چې هغه په لسګونو سره بې ځای شوي اسرائیلیان چې د اسرائیل په شمال کې د حزب الله د توغندیو له امله خپل کورونه پرې ایښي دي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي.
یو شمیر افغان هنرمندان وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر هنر او هنرمندانو لګول شو محدودیتونو نهیلي کړي دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل ل خپل هنر د لری کېدو له امله دوی مایوس دي او له روحي او رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي. نن د اکتوبر 15مه د هنرمندانو لا نړیوالې ورځې سره برابر ده. تفصیل په دې اړه سنکه کړنه ورو.
یو شمیر افغان هنرمندان وای په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر هنر او هنرمندانو د طالبان حکومت لخوا رامنځته شوی یو فشارونو، محدودیتونو او سختو قوانینو دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخ کړی دي. یو هنرمند چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د سندرو ویل د خپلو احساساتو او کړاوونو د څرګندولو وسیله بولي او له دې امله چې نشي کولای خپل هنر پر مخ یوسي خوشی نه دی.
موسیقی برماتن
موسیقی زما لپاره یوازې یو سرگرمی نه ده، دا زما د احساساتو د بیان یو وسیله ده. حاکم چاپیریال د دې لامل شوی چې زما غږ په ستونی کې چپ شي او د خپل هویت یو برخه له لاسه ورکړم.
حساس دادن یک بخش اساسی از هویت ما است.
سندرغاړی بریالی ولی چې په جلاوطنۍ کې له سختو ستونزو سره مخ دی، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په تیرو دریو کلونو کې ډېر کړاوونه ګاللي، له خپلې کورنۍ سره په بې برخلیک حالت کې دی او د موسیقي له هنر هم لرې پاتې دی.
مونږه اوس په پردو ملکونو کې ډېر په بد حالت کې هنرمندان اوسېږي، د خپل هنر نه ډېر لري. هیله مند یم چې د دې ورځ په مناسبت باندې زموږ چارواکو لږ توجه هنر ته راوګرځي.
د طالبانو حکومت د هر ډول موسیقي پر غږولو بندیز لګولی او طالبان دا کوي چې د موسیقي غږول او اوریدل په اسلام کې حرام دي. د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو د اګست په 3مه ملت د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی تیر کال یو ویش سره 328 موسیقي آلې له منځه وړې دي. د طالبانو حکومت هم همداشان د کابل د ښکلي هنرونو په پوهنځي کې هم بدلونونه راوستل چې په پایله کې د موسیقي څانګه لخوا او د انځورګرۍ څانګه یې له ګرافیک سره یو ځای کړه. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو انځورګرو ته ویلي چې د انسانانو د مخونو له نقاشي کولو او د مجسمې له جوړولو څخه دي ډډه وکړي او د دغه قانون له مخې ان د مرغانو او حیواناتو د انځورونو جوړول هم منع دي. همدارنګه د هر ډول ژوندۍ موجوداتو د مجسمو پیر او پلور منع دی، چې د یو شمیر هنرمندانو په وینا د بندیزونو د نقاشۍ، انځورګرۍ، مجسمې جوړولو او نور هنرونه اغیزمن کړي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د تازه قانون له مخې د ښځو غږ هم اورد بلل شوی دی. د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پوهنځي څخه فارغه شوی لاجورد حقیقي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي وایي له هنر لرې د هنرمند روان ناروغه کیږي او له خلاقیت څخه پاتې کیږي.
دیگه حق اجرای هنر وجود نداره. هنرمند افغان
د هنر دیننداری حق نشته. یا هنرمند په جلاوطنۍ کې نشي کولای خپل هنر وښيي، ځکه هغه اړ دی درانه کارونه ترسره کړي. هنر د انسان روح لطیف کوي او د هنر مینوالو ته د آرامۍ فضا چمتو کوي.
مانعی است که نمیتونه خلاقیت هنرمندان انجام بدن.
لیکوال او د فرهنګي مسایلو په انور وفا سمندر هنر مینا او رڼا بولی او انسان د دې ګوهر تګی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د نن او بهر افغان هنرمندان د محل بیلو بیلو ستونزو سره مخ دي.
خو آیا موږ هم د هنر او هنرمند ورځ لرو؟ زما چې یادېږي که خو ویښته مو پکې سپین شول چې نه هنرمند خوندي شو نه یې ورځ. هغې ورځې چې بې ساه ایډیالوژیو، انګیرنو، باورونو د موږ ولس تقدیر ولجه کړی ده. هنرمند په کلمو کې اوبه تودې نه شوې. هنرمند په اسانۍ سره ساه راونه شوه کلی.
دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر 15مه د هنرمند نړیواله ورځ ده. په دې ورځ د هنر ارزښت، د هنرمندانو خلاقیت او په ټولنه کې د هنر مهم رول لمانځل کیږي. د هنرمند په کلمه کې انزورګر، سندرغاړی، مجسمه جوړونکی، فلم جوړونکی، موسیقي غږونکی او نور هغه کسان شامل دي چې خاصې ځانګړنې ولري. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې هنري فعالیتونه بند شول. دوی دغه شان د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ، د اطلاعات او کلتور وزارت د موسیقي مرکز او د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي او تیاتر څانګه هم متړله او یو شمېر افغان هنرمندان کډوالۍ ته اړ شول.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د پښتو خبری مجلې روستی راپور درازو. یو شمیر افغان خزینه ورزشکارانی له خلیلیا کوماچو الیس غواړي چې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره وګوري او له هغوی وغواړي چې افغان ښځو نجونو ته د ورزش او په سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي. دوی وایي د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې له ورزش لرې پاتې شوي او دې وضعیت پر دوی ناوړه اغېز کړی او له رواني پلوه ځپل شوي دي. یادولو ده چې د طالبانو حکومت د پنجشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د نړۍ د پخوانی او مشهور سوک وهونکي محمد علي کلی میرمن خلیله کلی د پیروزی په نوم د ورزشي لوبخالی د جوړول په موخه کابل ته رسیدلی. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې کابل ته د نړۍ د نامتو سوک وهونکي محمد علي کلی د میرمنې خلیله کماچو کلی سفر او ورنه د یو شمیر خزینه ورزشکارانو غوښتنې. یو شمیر هغه خزینه ورزشکارانی چې د طالبانو د حکومت په څه زیاته درې کلنه واکمنۍ کې له ورزش لرې پاتې دي له خلیله کماچو علي څخه غواړي چې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په لیدنه کې له هغوی وغواړي چې افغان ښځو او نجونو ته په ورزشي لوبغالو کې د ورزش او سیالیو کې د ګډون اجازه ورکړي. دوی زیاتوي چې د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې له خپلې خوښې ورزش لرې پاتې دي او د وضعیت پر دوی ناوړه اغېز کړی او له رواني پلوه ځپل شوي دي. د دوی له ډلې د جوجیت سو د رشتې یوې ورزشکارې ارزو احمدي ازادي راډیو ته وویل:
یعنی از تمام حق و حقوق من محروم هستیم در او کشور، یعنی در افغانستان ما
په دست یو هیواد کې چې ښځې له خپل حقوقو او هیلو یې بې برخې دي او په داسې حال کې له پردي هیواده یو میرمن راځي او د هماغه هیواد کې ورزشي سټیډیوم جوړوي یو عجیبه کار دی. خو زه د یوې ورزشکارې په توګه له میرمن کلی څخه غواړم چې د طالب چارواکو سره په لیدنه کې د افغانستان د ښځو غوښتنې وړاندې کړي او اولویت ورکړي سو د کار او ورزش اجازه ورکړل شي.
د پارا اولمپیک د ویلچر، هندبال او باسکټ بال برخې لوبغاړي وحیده نور هم ورته غوښتنه لري.
زما غوښتنه د ښاغلي علي څخه دا ده چې دیدم معلولینو انجنو د پرزش باره کې د امارت اسلامي چارواکو څخه یو غوښتنه وکړي چې دی د برخه کې محدودیتونه لرې کړي، هم دی محدودیتونه ایسته کړي او هم دی هم پراختیا ورکړي د انجنو ورزش لپاره.
د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د نړۍ د پخواني دروندو وزني اتل سوک وهونکي محمد علي کلی میرمن خلیله کلی د پنشنبې په ورځ د عقرب د میاشتې په درېیمه کابل ته رسېدلې چې د پیروزي په نوم د کابل په قرغې سیمه کې د فوټبال یو لوبغالی جوړ کړي. ویل شوي چې نوموړی په دغه شان د محمد علي په نوم یو ورزشي بنسټ هم پرانیزي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا ځلي واکمنېدو وروسته دوی د افغان میرمنو د زده کړو، کار، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو تر څنګ ورزشي لوبغالو ته د دوی په تګ او ورزش هم بندیز ولګاوه. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې
د اګست په 9مه د یوې اعلامیه په خپرولو سره ویلي و چې طالبانو نږدې درې کاله افغان میرمنې له هر ډول سپورټي فعالیتونو منع کړي چې دا د هغوی له حقونو ښکاره سرغړونه ده او د بشریت پر وړاندې ممکنه جنایت بلل کېدای شي. د کارپوهانو دغې ډلې زیاته کړې وه چې د ورزش ملي او نړیوال بنسټونه باید د طالبانو له لوري په هر ډول سپورټي فعالیتونو کې د افغان میرمنو د بندیز په اړه پریکنده اقدام وکړي.
د پښتو خبری مجلې پای ته ورسېدو. د دری خبری مجلې لپاره